سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: د افغانستان ګاونډیان به سبا په تهران کې د طالبانو په غیاب کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو ته کتنه کوو.
داعش ټول لیدرشپ رهبری هغه مهم مهم خلکې آزاد شوي د زندانونو.
د افغانستان د کرکټ پر بریا د خلکو او سیاستوالو غبرګونونه.
د دې کتلو سره د افغانستان د ټولو خلکو په شونډو باندې مسکا راغله.
د کابل اوسیدونکي د ملي بسونو بیا فعالېدل غواړي.
موږ غواړو چې دغه ملي بسونه بیرته فعال شي. نور دغه موټرونه چې دي کرایه جیبې اخلي او موږ د دې توان نه لرو چې کرایه ورکړو.
او په نړیوالو مسایلو کې، امریکا په سودان کې پوځي کودتا غندلې او ویلي دي چې دا بدلون د دیموکراسۍ پر لور انتقال زیانمنولی شي. په دې خبرونه کې نور راپورونه او په دوهمه نیمای کې د مخکښو ښځو اونیز پروګرام هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی: طالبانو او چینایي چارواکو د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې ټینګار کړی دی. نن په کابل کې یو شمېر ښځو د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په وړاندې لاریون کړی دی او امریکا په سودان کې وروستی پوځي کودتا غندلې. بشپړ خبرونه: طالبانو او چینایي چارواکو د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې ټینګار کړی دی. نن د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د قطر پلازمینه دوحه کې په دې اړه خبرې کړې دي. د دوی ترمنځ د دریو کمیټو په جوړولو هم سلا شوی چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په اړه وضاحت ورکوي.
یو کمیټه به د سیاسي موضوعاتو او ډیپلوماټیکو هڅو موضوعات تعقیبوي. دوهمه کمیټه به د افغانستان او چین ترمنځ د همکاریو یو له بل سره د تفاهماتو رامنځته کیدو لپاره منځته راځي او همکاري ته دوام ورکړي. او دریمه کمیټه به خاص اقتصادي مسایلو په افغانستان کې د چین د پروژو د عملي کولو همدارز د استخراجاتو په برخه کې د چین د همکاریو په اړه باندې کار کوي، څو د افغانستان اقتصاد ته مخامخ ګټه ورسیږي.
طالبانو په یو اعلامیه کې هم د متقی او وانګی ترمنځ د لیدنې جزئیات خبره کړې دي او ویلي دي چې په دې لیدنه کې متقی وانګی ته ډاډ ورکړ چې هیڅ کله به د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو د چین په شمول د نورو هیوادونو په ضد باندې کار وانه خستل شي. چین اندېښمن دی چې داسې نشي اویغور جنګیالي د افغانستان له خاورې چین ته کوم ګواښ پیښ کړي. د متقی او وانګي د لیدنې په پیل کې متقی خپل چینایي سیال ته د جلغوزیو یو بسته هم د ډالۍ په توګه ورکوي. په کابل ښار کې نن لسګونه ښځو د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو په وړاندې لاریون وکړ او له هغوی وغوښتل چې د افغانستان خلک یې ولې یوازې پریښي دي. د مظاهرو ګډونوالو که څه هم شکایت درلود چې طالبانو لاریون ته سمې نه دي پریښي، خو بیا یې هم په خپلو شعارونو کې نړیواله ټولنه ملامته کړه چې د دوی په خبره د افغانستان پر روان بشري، سیاسي او اقتصادي وضعیت باندې چوپتیا غوره کړې ده. د دغو مظاهرو یوه ویډیو ازادي راډیو ته هم رارسېدلې. دغه ښځو داسې وخت په ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې ملګرو ملتونو په تر ټولو تازه بیان کې په نړیوالو غږ کړی چې له دې سازمان سره پوره همکاري وکړي څو د اړمنو افغانانو لاسنیوی وکړي. په همدې تړاو په خبر کې اورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش ویلي افغانستان د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین باندې د بدلیدو په حال کې ده. هغه په دې اړه یو ټویټ کړی دی او ویلي دي چې تر ژمی مخکې اړمنو ته د ژوند ژغورونکو موادو او امکاناتو د رسولو په برخه کې وخت ډیر په چټکۍ په تیرېدو دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ښاغلي ګوتیرش په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د اړمنو په لاسنیوي کې له دغه سازمان سره همکاري وکړي. پرون د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خپور کړ چې پکې د څه باندې 28 میلیونو انسانانو د ژوند د وضعیت او خوراکي توکو ته د لږ لاسرسي په اړه اندېښنې ښودل شوې وي. د ملګرو ملتونو د راپورونو او ارزونو په اساس د افغانستان څه باندې نیمایي نفوس له لوږې سره مخ دی او د اړمنو خلکو شمیر په لویه کچه ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سکاتلند له ماتولو وروسته په خپل دویم لوب کې را روانه جمعه له پاکستان سره مخ کیږي. بیګا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په روان شلوریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوب په لوی توپیر باندې په 130 منډو له سکاتلند وګټله. افغانستان 190 منډې وکړې خو سکاتلند په 80 منډو آوټ شو. تر بیګنۍ لوب وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم توپ وهونکي او وکټ ساتونکي محمد شهزاد محمدي په یو پیغام کې ویلې دي، د سکاتلند په وړاندې د افغانستان تر بریا وروسته افغان لوبډله د هند، پاکستان، سکاتلند او نیوزیلند له ټیمونو مخکې دی او په خپل ګروپ کې اول ځای لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي هیواد یې د سودان د پوځ کړنې په کلکه غندي. د سودان پوځ د اکتوبر په 15مه د شمالي افریقا په دې هیواد کې بیړنی وضعیت اعلان کړ او سرپرست صدر اعظم عبدالله همدوک او نور ملکي چارواکي ونیول. بلینکن د عبدالله همدوک او نورو چارواکو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه. اخو د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربی هم په دې اړه ویلي دي،
These actions are counter to the democratic aspirations of the Sudanese people.
دا عمل د سودان د خلکو د دیموکراتیک او هیلو سره مخالف دی او د اساسي قانون اعلامیه نقضوي او د جوبا د سولې تړون زیانمنوي. مونږ په اردو غږ کوو چې ټول نیول شوی ملکی وګړي په غیر مشروط ډول خوشي او بیر
یوشمیر نور لویدیزو هیوادونو لاغې ډلې بریتانیا، فرانسې او اروپایي ټولنې په سودان کې وروسي تحولات د اندېښنې وړ بللې او ځینو یې پوځي کودتا غندلې ده.
خبرونه وو چې له ازادۍ رادیو مو واورېدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویبپاڼه کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزی د راپورونو برخه ته یو شمیر مېرمنو نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو د بنسټونو د چوپتیا پر ضد اعتراض وکړ. د ښځو د اعتراض پر مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان له ځانګړي استازې دیبرا لاینز سره د لیدو غوښتنه وکړه، خو د طالبانو یو ویاند بلال کریمي د دې ښځو لخوا دا اعتراض د طالبانو د حکومت پر وړاندې شخصي عقده پالنه وبلله. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
نن سه شنبه یو شمیر ښځې په کابل کې د یونما دفتر مخې ته راټولې شوې وې او د افغانستان د اوسنیو حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې د چوپتیا په اړه غږ پورته کړ. دغه اعتراض کوونکو ښځو په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو بنسټونو چوپتیا د پښتنې وړ وګڼله او وی ویل چې د افغان میرمنو غوښتنو ته باید پام وسی. دوی ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استاد میرمن دیبورا لاینز د لیدو غوښتونکي دي، خو طالبان وایي دغه اعتراض دوام مخه ونیوله. یوې لارین کوونکي چې نوم یې وحیده امیری ده په دې اړه وویل چې طالبانو د دې ترڅنګ چې ښځو ته د اعتراض اجازه ورنکړه، خبریالان هم د ویډیو او مرکو اخیستو ته پرې نه ښودل. د دغه اعتراضونو یوه بله ګډونواله شیبا روفی بیا ازادي راډیو ته وویل د دوی د دغه کړنې هدف د هیواد په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د ښځو ګډون دی. همدارنګه د یادونه وړ ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندلو او دغه سازمان له تور لیست نه د دوی د ځینو غړو د نومونو د لرې کولو لپاره څو شرطونه ایښي، چې کار او تعلیم ته د ښځو او ماشومانو اجازه ورکول او د بشري حقونو مراعات کول پکې شامل دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له دې اعتراضي غونډو او لاریونونو مخکې باید د دوی فرهنګي مسؤلینو سره همغږي وسي چې په سوله ییز ډول او له تاوتریخوالي لرې ترسره شي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته خبرو کې د سه شنبه په ورځ د ورځې د اعتراضونو د مخنیوي په اړه وویل چې په لاریونونو کې د طالبانو پر وړاندې خپل شخصي عقدې کوي. البته تکل صاحب دا شپږم ځل دی چې په افغانستان کې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته ښځې پر دوی د بندیزونو او هغه څه چې دوی بې عدالتي بولي د طالبانو پر ضد لاریونونه همدارنګه اعتراضي غونډې ترسره کوي او خپل غږ پورته کوي، خو هر ځل د طالبانو له توند غبرګون سره مخ شوي او خپل اعتراضونه یې پای ته رسولي دي. بلې تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اورېدونکو، په کابل کې د یو شمېر ښځو د اعتراض په اړه راپور مو اورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تهران به سبا د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د یوې غونډې کوربه وي. د دې غونډې مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر کوي او د ایران ولسمشر به یې لومړی ویناوال وي. د یو ټول شموله حکومت جوړېدل، د کډوالو مسله، اقتصادي ثبات او سیمه ایز امنیت د دې غونډې د اجنډا مهم موضوعات بلل شوي.
تمه ده سبا د چهارشنبه په ورځ تهران کې د افغانستان شپږ ګاونډیان په حضوري او آنلاین ډول د دې هیواد د وضعیت په اړه خبرې وکړي. که څه هم د غونډې کوربه ایران دی، خو مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی کوي. د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران په حضوري او د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیر به په آنلاین ډول د دې غونډې ګډونوال وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي سید خدیب زاده د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل د غونډې ته بعد ملګرو ملتونو سرمنشي هم خپل پیغام ولري. د یو ټول ګډونه حکومت جوړېدل، کډوالي، اقتصادي ثبات او سیمه ایز امنیت د دې غونډې د بحث مهم موضوعات یاد شوي. ښاغلی خطیب زاده زیاتوي پر افغانستان واکمن چارواکي باید هغو غوښتنو ته پام وکړي چې افغانان د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو او د ستونزو د اواري لپاره مطرح کوي، خو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. نو طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال اویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د ایران کومه ناسته چې دغه د افغانستان د همسایګانو غونډه ده، موږ ته بلنه نه ده ورکړل شوې. البته افغانستان همسایګان بلته ګډون کوي،
خو ښاغلی مجاهد په دې غونډه کې د بحث کېدونکو موضوعاتو په اړه غبرګون ونه ښود. د طالبانو حکومت له دې وړاندې ویلي له هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د افغانستان له ثبات سره مرسته وکړي، خو زیاتوي په خپلو کورنیو مسایلو کې به نورو ته د لاسوهنې اجازه ورنکړي. د دې غونډې راپور وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی سره چې د تهران د غونډې مشري کوي د قطر پلازمینې دوحه کې کتلي. طالب چارواکي وایي کتنه کې د دوه اړخیزو او سوداګرۍ په پراختیا، اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل افغانستان او چین هوکړه کړې چې د خپل منځي او سوداګریزو اړیکو پراختیا، اقتصادي او ښوونیزو برخو کې کاري کمیټې جوړې کړي څو یوې پایلې ته ورسیږي. نو طالبانو حکومت په سیمه کې د یو پیاوړي ملګري په لټه کې دی څو هغه اقتصادي تشه پرې ډکه کړي چې د امریکا له وتو وروسته په افغانستان کې جوړه شوې ده. خو له سیاسي دریځه ښکاري چې طالبانو لا هم د ګاونډیانو د سیمې هیوادونو بشپړ ملاتړ او باور نه دی خپل کړی. د دې کار ښه بېلګه د دوی په نشتون کې د تهران او په نږدې راتلونکي کې په هند کې جوړېدونکي غونډې دي. یو شمېر افغانان وایي ګاونډیان او نړۍ د افغانستان په اړه جوړېدونکي غونډې د ځان په ګټه جوړوي او افغانستان پرې سود نشي وړای. د کابل اوسیدونکی روح الله تلاش
دا یوازې او یوازې د دغه ګاونډي هیوادونو د ګټو لپاره وي، نه د افغانستان د ګټو لپاره. دوی خپل اهداف په افغانستان کې لټوي او دغه ناستی هم چې کوي دا د خپلو موخو او د خپلو ګټو د تامین لپاره کوي.
خو د هلمند اوسیدونکو شیردل بیا د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت ته په کتو د دې هیواد سره د اړیکو په خکلو فکر وکړي.
افغانستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، افغانستان خلک د فقر سره مخ دي، چې دوی لا کېوي وکړي او کولی شي دغه ناخواله
د ایران لغونډې وروسته تمه ده په نومبر میاشت کې په هندوستان کې هم د افغانستان د ګاونډیانو د شپږ هیوادونو د ملي امنیت سلاکار په نوې ډیلي کې په یوې غونډه کې سره راټول شي. په دې غونډه کې هم د افغانستان وروستی وضعیت تر بحث لاندې نیول کېږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په کرکټ کې د افغان لوبډلې د بریا په اړه په هیواد کې دننه عامو خلکو او چارواکو ډېره زیاته خوښي څرګنده کړې. افغانستان تیر ماښام په یوه په زړه پورې لوبه کې سکاټلند ته لویه ماته ورکړه. افغانان وایي په داسې حال کې چې هیواد له اقتصادي بحران سره لاس ګریوان دی، د لوبډلې ډېره زیاته خوښي وربخښلې ده.
د شارجا د کرکټ له لوغالي د باندې سلګونه بهر میشتي افغانان راټول شوي. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغونه یې لزانونو تاو کړي او د کرکټ په شلوریزه نړیوال جام کې د افغانستان لومړی بریا نمانځي. دلته په افغانستان کې هم د بیلابیلو ولایتونو ګڼو اوسیدونکو دغه بریا ونمانځله. ویل خوښ دي چې د کرکټ لوبډله لري. د کونړ اوسیدونکو فضل واحد افغاری:
کرکټ د تیر شپې بریا زمونږ ټولو افغانانو ته خوښي په داسې مهال باندې ور په برخه کړله چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې زمونږ افغانان مایوسه دي، خفه دي، پریشانه دي، اقتصادي بحران دی، همدارنګه هیواد مو چا په رسمیت نه دی پیژندلی. دا لومړنۍ خوښي وه چې مونږ بیګا د دې نه خوند واخیستو او زمونږ په مخونو او په څیرو باندې خوښي ښکاره شوله.
د شمالي ولایت کندوز یو شمیر اوسیدونکي هم ورته نظر لري او وایي د تیر شپې بریا خوښي ورکړي. د دې ولایت اوسیدونکي عزیز الله ازادي راډیو ته وویل:
تیر دوه درې میاشتو کې افغانستان کې سیاسي تحولات راغلي او خلک مایوس وو، هر نگان اقتصادی مشکل درلود خلکو اوس هم لري. او تیر شپه افغانستان ملي کرکټ ټیم لوبه وګټله، نو په دې ګټلو سره د افغانستان د ټولو خلکو په شونډو باندې مسکا راغله.
دا ښایي په وروستیو دریو میاشتو کې د افغانانو لپاره لومړنی د خوښۍ ستره موقع وي. په افغانستان کې د نظام بدلون، د بیکاری او بېوزلۍ زیاتېدل او اقتصادي بحران افغانان د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي کړي دي. خو د یوې شیبې لپاره ښایي د کرکټ دې بری د زیات شمیر افغانانو له ذهنونو د افغانستان ړنګ تصویر لرې کړی وي. افغان لوبډلې تیره شپه د کرکټ د شلوریز نړیوال جام په خپل لومړۍ لوبه کې خپل مقابلې لوبډلې سکاټلند ته د 130 منډو په توپیر ستره ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي سرود د غږولو شیبه چې په لوبغالي کې زیات شمیر افغانان احساساتي کړل، آن لوبډل مشر محمد نبی وژړاوه. خای له احساساتو دا ډک حالات د ملي سرود د غږولو پر مهال معمول وي، خو اوس ځکه ګڼ غبرګونونه راپارولي چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده او دا ډله نه ملي سرود مني او نه هم د افغانستان درې رنګه بیرغ. له لوبې وروسته یو وار بیا د ملي سرود او ملي درې رنګه بیرغ په اړه په ټولنیزو رسنیو کې بحثونه ګرم شوي. د ټولنیزو رسنیو زیات شمیر کارکونکو له طالبانو غوښتي چې د خلکو احساساتو ته په کتو باید درې رنګه بیرغ د افغانستان د ملي بیرغ په توګه ومني او په ملي سرود کې لاسوهنه ونه کړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ پخوانی مشر احمد سرمست د طالب چارواکي انس حقانی افغانستان وګټله د ټویټ په ریپلای کې لیکلي: افغانستان د درې رنګه ملي بیرغ او ملي سرود سره وګټله. زموږ قهرمانانو د یو ملت په استازولۍ د ټولو د زړه غږ بیان کړو، صاف او دقیق چې په ملي سمبولونو معامله په هیڅ قیمت د منلو وړ نه ده. د افغانستان ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر خپل ټویټر د کرکټ د بریا د مبارکۍ تر څنګ لیکلی دی چې افغان لوبغاړو نن د یو ستر غمځپلي ملت په شونډو مسکا راوسته او د ټولو په زړونو کې نوې هیلې وټوکولې چې دا ملت ژوندی دی او هیڅوک نشي یرغمل کولی. ښاغلی غنی د غشان لوبډل مشر محمد نبی ته په ټلیفون د دغه بریا مبارکي هم ورکړې ده. د ښاغلی غنی مرستیال امرالله صالح بیا د کرکټ د لوبغاړو زړورتیا او د پټکو ملي ارزښتونو ته د دوی ژمنتیا ستایلې ده. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د ملي مصالحې د عالی شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد هم د کرکټ ملي لوبډله ستایلې او افغانانو ته د دې بریا مبارکي ورکړې ده. ښاغلی مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دي: د افغان لوبډلې بریا ستایو او په راتلونکي کې د نورو بریاو هیله ورته کوو. له افغانستان بهر د پاکستان صدر اعظم عمران خان افغان لوبډله ستایلی او پر خپل ټویټر لیکلی دي چې افغان لوبډلې د خپل وطن پر وړاندې له ټولو ستونزو او کړاوونو سره سره د لوبې د ګټلو لپاره بې ساري هوډ وښود. د پاکستان د مشرانو جرګې غړي محسن داوړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین هم د کرکټ افغان ملي لوبډله ستایلي. ښاغلی داوړ پر خپل ټویټر لیکلی: د افغانستان هغه بیرغ چې په دې هیواد کې منه دی د کرکټ د لوبغاړو لخوا ورپول شو، دا د هغه ملت بریا ده چې اوس مهال د ترهګرو لخوا یرغمل شوی دی. نوموړي لیکلی دی زړه ماتوونکي ده چې افغان لوبډل مشر د ملي سرود اورېدو پر وخت په ژړا ولیدل شي. لوبډل مشر محمد نبی بیا له میناوالو مننه کړې چې لوبډلې تشویق کړه. راشد خان له افغانانو سره د نورو بریاو ژمنه کړې او لیکلي دي چې دا بریا د افغانستان لپاره ښه پایل دی. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپله دوهمه لوبه د راتلونکي جمعې په ورځ د پاکستان په وړاندې ترسره کړي. د کرکټ شلوریزه نړیوال جام سیالۍ په متحده عربي اماراتو کې د 12 لوبډلو ترمنځ چې په دوه ګروپونو ویشل شوي پیل شوي. افغان لوبډلې سره په ګروپ کې هند، پاکستان، نیوزیلند، سکاټلند او نیمیبیا لوبیږي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
یو شمیر افغان شنون کې په دې باور دي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د بیا فعالېدو یو علت د طالبانو له راتګ وروسته له زندانونو د دې ډلې د غړو خلاصون دی. دوی وایي طالبانو د افغانستان باندې له واکمنېدو سره له زندانونو د بندیانو د خوشې کولو په بهیر کې د داعش له 800 تر 1400 پورې غړي هم آزاد کړل. سره له دې چې طالبان داعش د ځان پر وړاندې لویه ننګونه نه بولي، خو د چارو کتونکي وایي داعش طالبان ګواښلی شي.
داعش ډله او په افغانستان کې د دوی د فعالیتونو بیا پراخېدل، خو د دې کار لامل څه کېدای شي؟ ښایي لاملونه بېلابېل وي، خو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهانې یو لامل په افغانستان کې د طالبانو په راتګ سره له زندانونو د دغې ډلې د غړو خلاصېدل یادوي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکی احمد سیدی وایي دا یو لامل دی او ادعا کوي چې طالبانو د افغانستان له زندانونو د داعش ډلې له 800 تر 1400 پورې کسان خوشي کړي، کوم چې د ده په خبره نن یې ورته سرخوږی جوړ کړی دی.
یو زره نه پورته داعشیان چې په افغانستان په زندانونو کې وو د اشرف غنی په حکومت کې، هغه ټول طالبان آزاد کړي. داعش ټول لیدرشپ رهبری هغه مهم مهم خلک آزاد شوي له زندانونو فعال دي.
خاغله سیدی وای په دې کې هغه کسان هم ول چې په تیر دوو کلونو کې د شیعاګانو په مرکزونو د خونړیو بریدونو په تور نیول شوی وو. د ادعا کوي چې د داعش ډلې د خراسان څنګه مشر عبدالله ورکزی، مشهور په اسلام فاروقی، د دوی مالی او د جلب او جذب مسول له دوو نورو قمندانانو او نونس کسغړو سره او دغه شان پاکستانی قاری زاهد مشهور په ماس او سیف الله مشهور په ابو طلحه هم د بندیانو په ډله کې و چې د طالبانو لخوا خوشی شوی دي. هڅه مو کړه د خاغلی سیدی د دې ادعا په اړه د افغانستان د امنیت شورا له پخوانیو کارکوونکو کوم چې د بندیانو د خوشی کولو په بهیر کې شامل و او دغه شان د زندانونو چارو د تنظیم پخوانی چارواکي وپوښتو، خو بریالي نشو. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل، پروان، ننګرهار، کندز او کندهار کې بریدونه کړي چې په ترڅ کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر پر یوې دروازې برید کې چې د وږي میاشتې په 13 نیټه وشو او مسؤلیت داعش ډلې ومانه، 14 امریکایي سرتیری هم ووژل شو. په الماتا کې د سیاسي چارو پوه احمد الله وستوک هم په دې نظر دی چې د داعش ډلې خوشي شویو بندیانو په افغانستان کې د دوی لیکې پیاوړي کړي دي.
د افغانستان د زندانونو د داعش ډلې د کسانو له خلاصون وروسته دا یو څرګنده خبره ده چې دوی د افغانستان په وروستیو حملو کې ښکېل کوم چې ډېرو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. دوی ځان ته یو ډېر امن ځای پیدا کړی او څوک نشته چې پر وړاندې مبارزه وکړي. د دوی ګواښونه بلا ډېر او پراخ، هغه هم په افغانستان کې دننه او هم په اوږد مهال کې د دې هېواد له پولو بهر.
واشنگتن په جوړ پوهنتون کې د توندارو ډلو څیړونکو اندرو ماینز هم په دې اند دی چې ممکن د داعش ډلې هغه غړي چې سږ اوړی افغانستان ته د طالبانو په ننوتلو سره په ناغوښتل شوي ډول له زندانونو خوشي شوي دي په دغه هېواد کې د وروستیو بریدونو مسؤول وي. نوموړي دغه خبرې د ازادي راډیو انګلیسي ویبپاڼې ګندهارا ته کړې دي. خود چارو په باري عارض بیا دا دومره جدي لامل نه ګڼي.
که داعش هغه هوډ لري چې په افغانستان کې خپل شتون ته دوام ورکړي او خپل مقابله ته دوام ورکړي، نو هغه بیا په احمد محمود پر ارتباط نه نیسي. زه فکر کوم چې تنها دغه یوې نقطې ته ګوته نیول د همدغه مقابله یا د هغه دریځونو چې یو د بل په وړاندې لري یوه برخه ده.
تا طالبان بیا دې ترڅنګ چې دا د یو لامل په توګه منی خوای دوی بندیان نه دي خوشی کړي، بلکې کابل او ولایتونو ته د طالبانو تر ننوتلو د مخه د زندانونو مسؤلین تښتیدلي او زندانونه د بندیانو لخوا مات شوي دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
دا هم د قضیه یو اړخ کېدلی سي چې ځینې هغه کسان چې هغه شریر وو او د دې پدیدې مربوط کسان و هغه کېدلی سي په دې اوسنیو جنایاتو کې لتاړ وي، ولې په مجموع کې هغه برداشت چې ګنې اسلامي امارت له زندانونو څخه دغه عناصر خوشي کړي دي دا برداشت ناسم ده.
که څه هم ښاغلی کریمی دا برداشت ناسم بولي، خو د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د خبرو شویو خبرونو پر بنسټ کندهار ته د طالبانو په ننوتلو سره د دوی ویان زبی الله مجاهد په یو ټویټ کې لیکلي و چې دوی د کندهار له زندانه په سلګونه بندیان خوشي کړي دي. هغه مهال د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت د عدلیه وزارت له زندانونو د بندیانو په خوشي کېدو خواشینی هم ښودلې او دا چاره یې د راتلونکي لپاره خطرناکه بللې وه. ښاغلی کریمی وایي دوی له مخکې د داعش په وړاندې مبارزه پیل کړې او په زابل، جوزجان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د دوی مرکزونه له منځه وړي. نوموړی دغه شان په ټینګار سره وایي چې داعش ډله د افغانستان او د دوی د حکومت لپاره ګواښ نه دی. مخکې هم د طالبانو بیلابیلو ویندویانو دا خبره کړې ده. خو په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وایي طالبان منی که نه منی داعش د افغانستان او نړۍ لپاره یو جدي ګواښ دی.
سیده چې د زندانونو نه مختلف ډول باندې خلک وته، بېګنا، باګنا، ترورستان، قاچاقبران، جنایتکاران، ډیر مختلف، او دا چې داعش پیاوړی دی او که نه دا به وخت اعلان وکړي، خو اوس لپاره زه غواړم ووایم چې داعش یو ستر ګواښ دی. عمره چې طالبان غواړي هغه کوچنی ښکاره کړي، ضعیف ښکاره کړي یا یې بیخي ښکاره نه کړي، هسې نه دی. داعش یو ګواښ دی د نړۍ په کچه، د افغانستان په کچه، د سیمې په کچه.
د واشنگتن په جورج پوهنتون کې د توندلارو ډلو څېړونکی اندرو ماینز هم په دې اند دی که په افغانستان کې د داعش ډلې له حملو مخنیوی ونشي، په راتلونکو میاشتو کې به د لسګونو زره افغانانو د وژنې، ویجاړیو او بې ځایه کېدو لامل شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکي په ښار کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د ښاري ملي بسونو پر درېدو انتقاد کوي. دوی وایي په ښار کې باید د ملي بسونو فعالیت یو ځل بیا پیل شي.
کابل هغه ښار چې په تیرو شلو کلونو کې د ښاري ترانسپورت ستونزه حل نشوه، خو د دې ښار اوسیدونکو په دې برخه کې له ستونزو سره سره له ملي بسونو استفاده کوله چې وخت د طالبانو تر رسیدلو وروسته یې فعالیت په ټپه درېدلې. اوس د کابل ښار اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې دغه بسونه بیا ځلې خپل فعالیت پیل کړي. د کابل ښار اوسیدونکي فردوس چې د میاشتې له 15000 افغانۍ ګټي وای، مخکې به د تګ راتګ په هدف له خاري بسونو استفاده کوله.
موږ ډېر مشکلات سره مخ یاستو، په دې مخ یاستو چې مخکې ملي باس تو یعنی فعلي حکومت کې ملي باس نشته، ملي باس بيخي اثر ورک دي. دا مازیګر سمون کور خواته روان شو، دا وړکای موټر سي، دا وړه موټر تقریبا دوه چنده کرایه غواړي، دوه چنده کرایه موږ نس ورکوي، دا خطر اقتصاد موږ صفر ده، ماشونه نشته، د مامورینو ماش نه ور نه دي ورکړي. کدا ملي بسونو به تر سره کاش موږ ته ډېر سہولات برابر شي.
د دې خار بل اوسیدونکو مسوده وای خراب اقتصادي حالت او بیروزګاری لامل شوی چې ډېرې خلک د لوړو کرایو لامل له کوره ونوځي.
دغه وخت نه چې طالبان راغلي دي، ملي بسونه په سترګو کې نه لیدل کېږي. موږ غواړو چې دغه ملي بسونه بیرته فعال شي. دغه ملي بسونه ډېر سهولت او خلکو ته هر وخت نه وخت چې راتلو دغه ملي بسونه نه په کمه کرایه استفاده کوله. اوس نور دغه موټرونه چې دي کرایه جیګه اخلي او موږ د دې توان نه لرو چې کرایه ورکړو.
هند، ایران، جاپان او یو شمیر نور هغه هیوادونه و چې له تیر حکومت سره د ښاري بسونو مرسته کړې وه، دا بسونه د ښار د بیلابیلو مسیرونو په واټونو چلیدل. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي د هغه بسونو د بیا فعالېدو په اړه بحثونه پیل شوي چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت د کابل ښاروالۍ مسؤلینو د ښار په 1400 بیلابیلو لارو د تګ راتګ لپاره ګمارلی وو. د کابل ښاروالۍ د نشراتو مسول نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل
مسله بسای شهری هم روش فعلا صحبت جریان داره.
د شهري بسونو د بیا ځلي فعالیت په اړه بحثونه روان دي.
د کابل شاروالۍ د مشرتابه په جلسو کې د دې بسونو د بیا ځلي فعالیت د څرنګوالي په اړه پریکړه کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ټرافیکو پولیسو عمومي رئیس وایي د خاري بسونو بیا ځلي فعالیت د خاري ګڼې ګوڼې د مخنیوي په برخه کې مهم اقدام دی. نور الله مراد ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د خار په یو شمېر لارو د دې بسونو فعالیت پیل شوی دی. د ټرافیک عمومي ریاست کابل ښاروالۍ او مالیه وزارت په کابل ښار کې د ښاري دولتي ملي بسونو د فعالیت د درېدو د لامل په اړه څونه ویل او په دې هم ونتوانېدو چې د ملي بس تصدۍ ریاست د مسؤلینو نظر واخلو. اوس مهال د کابل په ښار کې د ښاري دولتي ملي بسونو په نه موجودیت کې د ښار په بیلابیلو لارو شخصي ترانسپورت فعالیت کوي، خو د کابل ښار اوسېدونکي وایي چې کرایي لوړې دي او خلک یې د ورکولو توان نه لري.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د مخکښو ښځو د اونیز پروګرام اوریدل مه هیروئ. خو دا شیبه صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان او چین چارواکو د افغانستان او چین ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې ټینګار وکړ. د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د چین د بهرنیو چارو وزیر سره نن په دوحه کې وکتل او د سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماټیکو اړیکو په تړاو د دریو کمیټو په جوړولو باندې سلا وکړه. د افغانستان پلازمینه کابل کې نن یو شمېر ښځو د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې په وړاندې مظاهره وکړه. دوی ویل چې نړیوالې ټولنې افغانستان او د دغه هیواد خلک هېر کړي او مرستې نه ورسره کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان په نړۍ کې په یو لوی بشري ناورین باندې د بدلېدو په حال کې دی. هغه ویلي چې باید له لوږې سره مخ افغانانو سره مرستې وشي، کنه د دغه هیواد وضعیت به لا پسې خراب شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سکاتلند سره تر لوبې وروسته تمه ده چې را روانه جمعه له پاکستان سره مخ شي. او د امریکا په متحده ایالتونو کې د کووېډ 19 په پیښو کې کموالی راغلی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. شیبه وروسته قدرمن اوریدونکو، د مخکښو ښځو پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې سپورتي خبرونه.
کابل جام د والیبال دولسم پړاو سیالۍ نن په کابل کې پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په رسمي فیسبوک باندې لیکل شوی چې په دغه سیالیو کې د کابل ښاروالۍ صوفي کلب، سره میاشت، ملي بانک، د ابن خلدون پوهنتون، افغان ملي او جهان سپورت لوبډلو ګډون کړی دی. نن به په لومړني لوبه کې صوفي کلب او جهان سپورت لوبډلې سره مخ شي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست د معلوماتو له مخې یادې سیالۍ هر کال ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د غوراوي په موخه ترسره کیږي. د کابل الف د فوټبال سیالۍ په دوام تیر ورځ ناوخته د ځوانانو ټیم او فیروزي ټیم د یو بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړه چې په پای کې ځوانانو ټیم وشو کولی 3-0 د فیروزي ټیم څخه لوبه وګټي. دغه سیالۍ چې د مرکز نه 14 ټیمونو پکې ګډون کړی هر ورځ په غازی ملي لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست د معلوماتو له مخې یادې سیالۍ روانونه پیل شوې او مخې د لوبغاړو د ظرفیت لوړول خودل شوې دي. او په بهرنیو خبرونو کې نن د کرکټ نړیوال شلوریز جام په سیالیو کې پاکستان له نیوزیلند او سویلي افریقا له ویسټ انډیز سره مخ کیږي. په دې سیالیو کې تیر ورځ افغانستان سکاټلند ته او له هغې وړاندې پاکستان به هندوستان ته ماتې ورکړې وه. دغه سیالۍ د اکتوبر په 23 په عربي متحده اماراتو کې پیل شوې دي.
السلام علیکم، ازادی رادیو ته شراغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادی رادیو اونیس پروگرام مخکښ شزی خبريږي زملالی بشیریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صافی پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارس له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي لوړ هم د نجونو شونځي پرانیستي دي، خو په ګڼو ولایتونو کې دا کار نه دی سوی. دا چې په ولایتونو کې هغو ښځو ته چې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کوي کوم لاملونه یې ویلي دي چې ښوونځي لا نه دي پرانیستل سوي. د دې خپرونې میلمانه مو پښتنه دورانۍ ده چې د لرن افغانستان په نوم یوه اداره لري او دا اداره د زده کړو، روغتیا او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې کار کوي. پښتنه جانې، مننه چې وخت یې وایستئ.
مننه، خیر یو سر ډېره مننه.
پښتنه جانې، موږ پر همدې خبرې کوو. تر شپږم ټولګي لوړ نجونې نور نسي کولای چې په افغانستان کې ښوونځیو ته ولاړې سي. پر دې موضوع که تاسې د نجونو د اندېښنو په اړه یو څه راته ووایاست، د ښځو د راتلونکي په اړه ستاسې اندېښنه څه ده؟
ملالی جان، یو خو ډېره مننه چې پروګرام ته مو را دعوت کړم. دا اوس هم دا ستاسو د پروګرام څخه مخکې د خپلو همکارانو سره غږېدلم. دا اوس موږ په د کندهار کې چې ورته وګورده زموږ په سیمه کې نجونې بیخي هېڅ هیله نه لري چې یا به نه امید لري چې د مکتبونه به خلاصي. او دغه ورسره موږ دا یو ځای ته بیا پام نه دی، دا اړخ ته ما اوس پام شو چې دا دولتي پوهنتون چې کوم دی هغه هم نه دی خلاص. نو نجونې هغه دولتي پوهنتون ته نه تللی، فقط شخصی پونتون تتللی سی. نو فعلا هغه انجن چې مثلا په سټیم په دریم کال کې ولې، انجینرینګ په دریم کال کې ولې، پبلک اډمنستریشن په دریم کال کې ولې، هغه ټول پر کورو ناست دي. دا خو یو اړخ دی، تی بی وای هغه هم پر کور ناست دي. دویم اړخ دا دی چې پر اتلونکي چې څونه ډاکټران ته موږ ضرورت لرو، څونه استادان ته ضرورت لرو، هغه هم موږ نسو پوره کولی. چون د شپږم وروسته انجن بیخي مکتب ته اوس ځي نه، او موږ نه یې په خبر چې تر کوم وخت پر بدی نه ځي او څه وجه ده چې نه ځي. چون په شرعي په لحاظ باندې خو دوی نسي کولای چې مثلا طالبان دا وایي چې اوکې موږ مکتب په دې بند کړی چې اسلام کې دا هیڅ اجازه نشته. اسلام کې اجازه شته، که اسلام کې اجازه نه وای نو به د الکان راپاره مې اجازه نه. دا خپله څه ورته سیاسي او دغه دی غوښتنه دوی په منځ کې لري. نو نه پوهېږم چې ولې دا ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. او دویم ورسره انجن بیخي ناهیلی دي. ډېرې انجنې دي چې زه پېژنم، مثلا ایلې ده، زه د ډېر وخت څه پېژنم، زموږ سره کار کوي، زموږ سره درس وایي، هغه پر کور ناسته ده، د ماما زوی چې دی هغه ځي مکتب ته. نو د دې څه غلطي ده، د دې څه په دا ټوله دغه کې څه غلطي ولې چې مثلا دا پر کور ناسته ده، د ماما زوی ځي مکتب ته؟ نو انجنې اوس فعلا بیخي ناهیلی دي. او ورسره د وطن ته چې وګوري، سیاست ته چې وګوري، ټوله سیاست رال دي انجنونو پر مکتبو ودرې دي. نو دا یو ډیر اندېښنه خبره هم ده.
تاسو په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې او همدارز د شوزو د روغتیا ته د روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې یو اداره هم پر مخ بیا یاست. تاسو ته طالبانو څه ویلي دي چې دوی ولې د غنجونی نه پرېږدي؟ تاسو چې کله هلې ځلې کوي چې انجنونی باید د شونځي ته بیرته ولاړ شي، د دوی پر مخ باندې شونځي دروازې بیرته خلاص شي، تاسو ته څه ویل کیږي؟
اول خو چې مثلا د کندهار په سیمه کې چې موږ خپل ماوین دغه ته وراسته او د ریاست معرف ته، هغه ته ویل کیږي چې نن رئیس نسته. او چې په کوم ورځ رئیس یې، هغه مثلا ورته وایي چې سیده په راتلونکي هفته کې، په دوه هفتو کې به پر دې باندې بحث وکړو چې څه مال خلاصېږي. او دویمه خبر دا تر ټولو مهمه ده چې اکم ښځې چې مثلا موسسې لري یا کار کوي یا مثلا داسې په لیډرشپ کې دي، هغه ټولو ته ویل سیږي چې پر کور کښې نه. نو زه خپله اجازه نه لرم چې خپل دفتر ته ولاړه سم، دا کار مخته یوسم. موږ ته ویل کېږي چې څه مال دولت تاسو ته ووایي چې ولاړ سي ادارو ته، بیا موږ ته کولای شو چې ولاړ سو. نو نه د کار اجازه فعلا لرو، نه دا اجازه لرو چې سوال وکړو. او دغه ورسره چې کوم سړیان موږ راستو زموږ د خواڅخه، هغه ته ویل کېږي چې دا هفته نه، دا بل هفته، دا نه، دا بل هفته. تر اوسه پورې داسې واضح جواب نه دی ورکول شوی چې څه وجه ده موږ دا مکتب نه اخلو.
طالبانو ویلي دي چې دوی به پر یوه طرحه کار وکړي چې د دې طرحې له مخې به بیا ښوونځي پرانیستل سي، د دوی په خبره. او دوی اوس وایي چې په مناسبو شرایطو کې به ښوونځي پرانیستل سي. دغه مناسب شرایط تاسو په نظر باندې څه معنا لري پښتنه جانې؟
ملالی جانې، که تاسو فکر وکړئ افغانستان کې پخوا هم په زیاته بیا په د پښتني سیمو کې چې د کم مکتبونو هغه به زیاتتر دا د وجې نه خلاصېدو یا به پر مخ نه وړلو چې چون طالبان به یا به اور واچوي یا به بل کار وکړي یا به استادان ته چې پر کورو کښېني، دا د بیرې د وجې به ډېر خلک نه ورتلو دغه مکتبو ته. اوس خو جنګ نشته چې څونه دوی وایي یوه وایي جنګ نشته. نو چې جنګ نشته، دوی څه رقم طرحه رامنځته کوي چې هغه شلو کال کې ضرورت نه سورته پیښ او نن ضرورت ورته پیښ سو او د دې د لارې باغه طرحه ورته ضرورت او هغه به واره واضح کیږي بیا دغه ورسته انجینیزي او دویمه خبر ده د طرحه فقط انجن ته ولې ضرورت لري او الکوان ته ولې نه لري چې هغه د وام سن سبات د ولسم پر چې کمال کوان روان هغه ولې د طرحه ته ضرورت نه لري نو فعلا دا په زیات دغه چورته ور په دا یو سیاسي بڼه ورکول کیږي او دا یو سیاسي خبره ده دی غواړي چې نړیوال دی وپیژني نړیوال چې دی د مکتب او د انجنونو د مکاتب او د شوز د حقوق سره اساسيات او دالري چې مثلا کتا چې دا نه مخته یو سي مشتاسته بیا ریکګنیشن او دا نه درکو نو دی ځان په پیژني افقات انجن د دې د وجود د وخت ځای کې چونکه دی طرحه لري په شلو کال کې انجن واه طرحې ته ضرورت نه سو پیښ نو نن څنګه داسې دی نشو دا وسو چې موږ واه طرحې ته ضرورت پیښ سو
پښتانه جانې د دوه نجونو چې ستاسو سره یې زده کړې کولې د دوی د تجربو په اړه راته وایست دوی اوس په څه ډول رواني حالت کې دي او دوی څه غواړي ستاسو د دوی سره په تماس کې یاست د دوی د ژوند کیسې راته وکړي
د اول به د ایلی ته شروع کوم چې ایلی او د یو سره چې د لیلا لیلا چې د اوس هم په دویم سنف کې ده نو لیلا یو وريره ده او هغه ځي په کندهار کې دی کور دی او دی د خپل مکتب ته ځي پاته سو د اما چې ده ایلی هغه خپل مکتب ته نسی تلی اوس د زموږ په سیمه کې او په زیاته بیا په زموږ په کورو کې انجونې داسې خبرې نسی کولی زیاتې پوښتنه نسی کولی بیا د اوس په شرایطو کې بېخي هېڅ اجازه نسته ورته چې کسه مکتب خلاص هم سي ډېر مور پلار پر بېرېږي چې سبا یو پېښه نه اوسي یو حادثه نه اوسي نو نه یې پرېږدي واره مور د داسې سره مخامخ یو دغه سره دا انجلی خپل د رواني حالت مثلا اکا زوی ماما زوی پرور دا ټوله دیته وایي چې مثلا داسې پردا وکه داسې روانه سه داسې مزه داسې نه چې زه د دا شان خلاف یم دا زموږ انانا د ټولنې غسې ده ضرورت ورته لرو خو هغه ټوله د فشار وړي چې خالي فقط تر مکتبه پر ولاړ نو هغه مکتب هم پر بند سو او دا دونه څوک نه لري چې دا د زړه حال ورته وایي چون موږ د سوشلایزیشن یا موبیلیټي چې ورته ویل کېږي مثلا د باندې تاګ یا د خپل خورخوندو سره لیدل دا موږ ډېر نه کوو په زیاته بیا په لوی کندهار کې نو دا اوس فعلن انجونې چې دی یو دادی چې مثلا پر کور باندې ناستې دي دویم مکتب ته لاسرسی نه لري درېم دادی چې خپل حالم چاته نشي شریک کولای میډیا ته لاسرسی نه لري ټویټر ته لاسرسی نه لري نو هغه انجینر به هیڅ پاتې دي هغه سره یو چپشتنه نه کوي نه څوک په هغه خبر دي هغه مور چې کوم خبر سره کو په زیاته مور سره اندیشمن دي نه چاته نو مور شوالای سو نه چاته معرفي کولای سو چون هر فاميلي نه غواړي چې مثلا خپل بچان یا لونی ایکسپوز کی نو دا دا و چې دی یو د دغه سره مخامخ دی رواني تکلیف دویم دا دی چې مثلا سبا زما راتلونکی چیرته دی په دا باندې نه پوهېږي چې څنګه به اوسي نو دا دواړه ډېر غټې اندېښنې دي او چې رښتیا خبر سي هغه به زه دا اندېښنه ولرم زما پوهنتون بندې زه خپل اندېښنه منم چې مثلا سبا به زما ډیګري څنګه سي زما ته به لیسانس راکړي نه بې راکړي څنګه به سي نو دا ټولې سیمې اندېښنه دي او هر څوک یې باید ولري چې درس غواړي ووایي
پښتنه جان استاس په نظر ولې په جوزجان کندوز او بلخ ولایت کې شونځي پرانستې دي د نجونو د پاره او په نور ولایتونو کې نه دي
جوزجان او کندوز او دا ورسره اراغه سیمه چې مکتبونه خلاص شوی دي د افغانستان د فعلن داس یو دغه تر هغه لري چې د فدرال یا فدرالیستي چې کوم ورته ویل کیږي هغه رقم اوس دغه سیاسي چوکاټ تر رامنځته شوی دي ار طالب ار ګوم چې دی خپل ځان ته کار کوي د جوزجان کندوز طالبان چې دی هغه ته د خبره بد نه معلومیږي چې رښتیا خبرې چې تاسو د افغانستان د پولیټیکل یا سیاسي لینډسکیپ سټډی کوي دا بهخي داسې دي چې هغه خلکو ته دا خبره بد نه منوي اما په لوی کندهار کې او چې څونه موږ په پویش په لوی پکتیا کې د مشرکوال په ایسته دا سیمو کې چې دي د انجنونو د مکاتبو سره اساسیت شته او دوی چې دی دا نه غواړي چې مثلا خلاصي چون په مابن کې دی خپل نه سره جوړ نو یو خو وایي چې مثلا موږ ډیر جنگیدل یو چې خارجان د مکتبونو راوړل د انجن ته غلطه فلسفه ورز دا کول او موږ دا سره وګرځول ابل خو ورته چې مثلا د طالبان کې د دویم سیاسي خوایچه ده هغه ورته چې اوس کته غواړي په نړیوال باندې ځان وپیژني ته به انجن ته د مکتبو حق ورکړي او مثلا شوز ته به د کار حق ورکړي نو دی په مابین کې نه دي سره جوړ او چون تاسو په خبره سم موږ په خبر کندهار کې طالبان ډیر دي او کندهار هم ډیر طالبان تللی دي او اوس د په دا وجه باندې مثلا موږ مکاتب نه دي خلاص چون دی جنگیدل پر دغه شان چې مثلا د جان د خاصه فرنسيږي نو دا پروژې دي او داس مش خلک خرابوي داس مش شي خرابوي په دا وجه باندې موږ مکاتب نه دي خلاص اما کندوز جوزجان کې خلک په پوهې چې سبا مې ډاکټر تم ضرورت لرم میرمن مې مریضه کیږي سبا و استاد تم ضرورت لرم چې لور ته غواړم مکتب ته واستوم. دا مکتبونه باید ژر تر ژر خلاص کم چې موږ د کلی انجنیر ولاړ سي. اوس خو هغه سي دوی وایي جنگ ختم نو چې ختم دي خو خلک دي باید خپل ژوند ته ولاړ سي، خپل کارونه دي وکړي.
ته زموږ اوریدونکو ته وایي چې ستا په نظر ولې باید یو نجلۍ ښوونځي ته ولاړه سي؟
ملالی جانې، تاسو د تاسو چې ولمر په سیاحت کې کار کوو، زه به تاسو ته ساده خبره وکړم. ډېر مثلا په خارج کې خو دا وایي سټیم دی او ساینسز دی او ټیکنالوژي ده، دا شانته ضرورت دی نو باید ښځه مکتب ته ولاړه سي. په افغانستان کې زه د دې ښځې سره وینم چې د یې لس اولاد سوي دي، په لس کې فقط دوه ژوند دي، انور مړ دي. په څه وجه مړ دي؟ ولې هغه کښنۍ چې پیدا سي شپږ میاشتو پورې هغه وینه کوي کوي، او زموږ په پر لوی کندهار کې دونه ډاکټره نشته چې هغه کښنۍ یا د مور د دا دواړو علاج وکړي چې د عیال پاته سي. ښه، نو په دا دونه کندهار کې چې موږ دروسه پرې ډاکټره نه ولرو، نو په راتلونکي کې به موږ نور څو شانته ضرورت لرو. نه زه فقط تاته د یوې مور خبره کوم. ښه، موږ داسې یو ټولنه یو چې موږ بیخي د خپلې لوڼې او خوندې چیرې داسې سړی استاد ته نور پرېږدو. نو سبا که څوک قرآن شریف ورته وایم باید ښځې، که دغه ورته وایي که پښتو ورته وایم باید ښځې، که دغه مور چې دا کوچنۍ غټوي د ریجي پر رسۍ دا هم باید پښتنو کې خو باید ښځې درس ورته وایي. نو چې موږ دا ټولو ته ضرورت لرو، نو دا ضرورت لپاره خو به نجلۍ مکتب ته ځي، ځان سره به استاذ جوړوي، ځان سره به نرس جوړوي، ځان سره به قابله جوړوي، ځان سره به ډاکټره جوړوي، چې دا زموږ د ټولنې هغه ضروریات چې دي هغه په پوره سي. موږ خو فعلا دا ضرورت نه سو پوره کولی.
او تاسو د په دوغو حالو ځلو په جریان کې چې تاسو غواړئ چې طالبان باید تاسو او د نور افغان شذو ژغ واوري او شونځي پرانیزي د جنونو د پاره، په دغه برخه کې که تاسو د هغو هڅو یو څه یادونه وکړئ چې د ملالی یوسفزی په شمول باندې تاسو پیل کړی دي په افغانستان کې، دغه څه ډول هڅې دي چې تاسو د نړیوالې ټولنې څخه هم غوښتنه کړې ده، په یو لیک کې همدارس د اسلامي هیوادونو څخه هم غوښتنه کړې ده، د دې په اړه که څه معلومات راکړي؟
د ملالی فرنډ د لارې چې دی موږ پیټیشن چې کوم ورته ویل کېږي، موږ زیم زرکای افتالی ده، شهرزاد اکبر ده چې د افغانستان څخه دي، او ملالا فرنډ چې ملالی فرنډ د لارې ملالی یوسفزی ده، پلار یې دی. موږ ټولو پر دغه یو پیټیشن باندې کار کړی چې مثلا نړیوال، طالبان، امارات، دا ټوله باید دا شته کانې کړو چې د انجنونو مکتب ستاسو د سیاسي دغه سره کار نه لري. دا اوله خبره. دویم، نړیوال باندې موږ حق لرو چې شل کاله دوی راغلي دي زموږ په وطن کې جنگ هم کړی دي، شهر هم کړی دي، زموږ پر نامه چې کوم پیسې راغلي دي هغه هم وړي دي، او زموږ پر سر یې ګټې کړي دي، زموږ پر سر یې معاملې کړي دي. نو اوس خو زموږ د انجنونو د راتلونکي پر سر باندې معامله مه کوئ. نو موږ د ټولو څه غوښتنه ده چې اول مکتبونه خلاص کې، دویم د مکتبونو کې چې کوم ضرورت دي هغه پوره کړي، او دریم پر طالبان باندې دا فشار باید راشي چې مثلا انجلۍ مکتب چې دې ستا سره د سیاست سره کار نه لري، او دویم کې لري هم باید دا ته اجازه ورکول سي. چون دا یو د شری سبب موږ ضرورت ورته پیښیږي، افغانستان دا شی ته ضرورت لري. نو موږ دا ټول شانته چې ضرورت لرو، نو دا کار ولې اوس بند دی؟ موږ د افغانستان شنه غواړو که موږ د افغانستان په خلاف ولاړ یو؟ آیا د طالبان سره موږ دا سوال کو که تاسو د افغانستان لپاره دونه جنګېدلی یاست او دونه اوس پټینګ وایست چې مثلا موږ افغانستان جوړوو؟ نو چې جوړوي نو د افغانستان لور و مکتب ته پرېږدي. نو زموږ غوښتنه دا ده د عمومي نړیوالو خلکو سره هم او د طالبان سره هم.
پښتانه جانې، اوس هم غواړم چې ځینې اوریدونکو واخلو، ګورو چې که اوریدونکو له تاسو څخه کومه پښتنه لري یا دوی له موږ سره کومه تفسیره شریکوي. صافی صاحب وایي چې اوریدونکو تر اوسه پورې نسته له موږ سره، خو موږ بیرته د اوریدونکو پر لور باندې ورځو. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې موږ په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. موږ ته زنګ وهئ، زموږ د تلیفون شمیرې دي 00420221240501 او یو بل شمیره به هم درته اعلان کړم، 00420221240601. اوس هم زما همکار میر احمد صافی صاحب وایي چې یو اوریدونکی پر لیکه دی. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
وعلیکم السلام ورحمت الله. صفیق احمد زیم او جلال آباد نه پښتنم. زمونږ دا چې په صحیح حساب باندې چې ایجوکیشن سنټر د ننګرهار یعنی تعلیم مرکز دی، اوس فی الحال زمونږ یعنی څوک نجونې نه جمع کړ. دا اول زما خپل کوم چې پامل نه کتلې دماغ کې نه پیجاب کتلې اوس باید پیجاب کلا چې دماغ کې مطلب پیجاب کلا دماغ کې پیجاب کې اوس موږ د طالبانو د خپل غوښتنو کوم مرمن دا غوښتنه کوم چې ولې موږ هم کوم پیجاب کتلې یعنی په خپل هغه ترتیب کوم چې اول ما خپل اجازه نه ورته چې منظم ناشي زما د کوم شاګرد دی هغه منظم دی یعنی پیجاب دی یو څنګه اسلام کو مطلب طریقو روانه
اوس هم ارزو یو بل اوریدونکی ته مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
مکتبونه نه شروع کېږي هلته خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي چې وګورو په ټول افغانستان په ساتې دي چې ډاکټران نه څه دي چې موږ چې زندان خدمات وړاندې کړي نو په دې خاطر چې د تر دې لا وروسته لا مکتبونه شروع نه کړي نو دلته د ښځو ته نجونو ته هم دا شرط دا کېږي د درس نه تېرېږي بله خبره دا ده چې شوق نه پاره دی اوس دا ډېرې ښځې دي مثال هم د دوی خپل شوق باندې دا مکتبونه وایي هغه شوق چې دوی
مکتبونه شروع کی یا د شروع نکی راهی مادر نیمراز سره مې اړیکه نیولې دا دوی نجونو مکتبونه چې کم شپږم پورې شروع شوی دا خون کو دا اوس هم ماشونه نه دی ورکړل شوی کېدای شي چې پاینده کې دا هم بې محرومه شي دا غزه دا غنه درس دوی بالکل اندیشمن دي او ډېر فکر کوي او خپه دي چې لازم مکتبونه ولې نه دي کلاو شوي او د طالبانو نو سره هیله لري چې باید پاینده کې د مکتبونه زموږ لپاره کلاو شي.
سلام ملالی بشیر خور سلامونه تاسو او پښتانه درنې ته وړاندې کوم. د اسلام مبارزم د کندهار څخه مې اړیکه نیولې ده. کله چې ملالی بشیر خور موږ د اسلامي نظر ټول یو خبر کوو چې تعلیم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی، یعنی نارینه او ښځینه ته باید په اسلام کې مساوي حقونه ورکول شي، که څه هم دا ټولنه نارینه په پرتله باندې ښځینه او تم ضرورت لري، نو کله چې موږ د اسلام د نظره دا خبره کوو چې تعلیم پر نارینه او ښځینه باندې فرض دی، نو که چیرې دلته څوک د اسلام د تاریخ ځان معرفي کوي په لومړی باید ښځینه او ته اولیت ورکړي. دا اوس کله زه ولسوالیو ته ځم هلته ډېری هغه نجونې چې وي چې هغه په لسم درې ولسم تر دولسم پورې په مکتبونو کې که څه هم زما خوندېم درې ولسم دولسم ټولګۍ پورې دي، هغه زما څخه دا پوښتنه کوي هغه د یو رواني تکلیف سره مخامخ دي چې زموږ ښوونځي ته به اجازه ورکړي زموږ برخلیک به څنګه شي، د افغانستان برخلیک په راتلونکي کې څنګه شي. بیا موږ د دې اطمینان ورکوو چې خیر دی، یو څه وخت بعد به خلاص شي. دغسې نورې خوندې ستاسو انتظار غواړي، دولسم ټولګۍ څخه فارغه دي، دا اوس ځینې خوندې وي په کاملګي او نرسنګ کې دلته ستنامونه کول چې موږ همکاري ورسره کول، هغه زموږ څخه پوښتنه کوي چې دغه اجازه به خوندو ته دوی د طالبان ورکړي که نه کې ورکړي. د دې پر ځای باندې چې دوی اجازه ورکړي دوی په ځین ځای کې تاکیدونه ورته پیش کړي دي. او بل پښتنه درانی خور چې داسې هغه د خوند لپاره ډېر څه کړي دي، موږ شاهدان د دې یو، خو دا کم کم فینونه چې موږ کوو دا باید موږ پرې نه ږدو. د څه دا تنور کوشش باید موږ ورکړو تر څو د نړیوال پرې موږ د خوند اواز ورسوو چې نارینه چې کوم حق لري هغه باید خوند څه ورکوو چې دا کوم افغانستان کې ټوله افغانستان غوندې ټولنه چې دا هغه ښځو ته هم ضرورت لري. موږ د تېر تاریخ یادونه کولی چې دلته ښځو قربانۍ ورکړي دي، که هغه زرغونه نه او که نازو نه وله که ملاله میوندۍ وله، یعنی د نارینه وو تر څنګ باندې دوی په کلکه باندې درېدل دي. نو زموږ پر نړیوالو د افغانستان په موکب کې څوک چې پر ټولو مو دا غږ دی چې نجونو ته ښوونځی پرانیزئ، پوهنتونونه پرانیزئ، د نارینه وو په شان باندې دوی هم د تعلیم حق لري. دا د دوی اساسي بشري او انساني حق دی، د دې حق څخه تاسو مه بې برخې کوئ. مخکې درامي خور یو یادونه وکړه چې کندهار کې د نورو ولایتو سره یو څه توپیر لري. دلته مثلا هغه خپل ملا په کور کې یعنی مور پلار ته د خپل تعلیم په اړه بیا په اوسني شرایطو کې هغه خپل ستونزه د مور د پلار سره نه شریکوله چې تاسو زما برخلیک به څنګه شي. بیا په یو دغه رقم ټولنه کې لکه کندهار غوندې دلته خو بېخي څوک د فشارونو د امله څوک غږ نه شي پورته کولی. دغه یو ښه مثال به درکړم، اوس د زرغوني انا لی سره په کندهار کې د هغه تر دولسم ټولګۍ پورې ده چې زه د هغې لیسې د مدیرې سره مدیریت صاحب سره هم پېژنم. نو هغه ټول یعنی نارینه استاد هلته نه شته، ټول ښځینه استادان دي. هغه ښوونځی بیا ولې بند ده؟ که اوس موږ ودی اخر ته وګورئ چې څو کوی مثال ناری نو تر څنګه مشه نو ته باید اجازه ورنه کوی یعنی ته ناری نه وسی دا فونځي وي باندې دا ول دی نه معلوم برخلي سره مخامخ دي او بل دا چې دې ته اچا راغ پورته کړی نه دی دا ټولنه دا چې بيدا سره سره په تیر کې هم بیا هم ځینې مبارز ځوانان ځینې مبارز ځوانان خوندې چې دي چې د دوی لپاره راغ پورته کړی دی دا هغه یادواري کولی چې مګر نور هیچ هغه نه دی پورته کړی دا اوس موږ د قلملار مدني ټولنې سره چې موږ دا غړیتوب لرو یعنی رضاکار کار سره کوو دا غلار کې چا یو رغب ودی کې خوندې کورونې کې په کندهار کې نه په ټول افغانستان کې واځ په کندهار کې نه مګر کندهار دی نا معلوم برخلیک سره دا وس ټول جنوب غرب او زاد شین دی نا معلوم برخلیک سره په مخامخ وي خوندې په رواني تکلیف باندې اختاجی یعنی یو ما یو سیوندی دا یې سفي نو د دې لپاره باید کار وسی ځوانان باید کار ورته وکړي د دې څنګه باید ودرېږي دا غوښ پالانې خوندې باید کار ورته وکړي پښتنه غوندي خور چې ډیر څه کړی دي نو ما په ټول بیا پر نړیوالو بیا د افغانستان پر مشران دا وایي چې خور کتا چې والی د افغانستان ایندار وشانه کی د افغانستان لپاره یو څه وکړي خوند ورون په شونځي او فرونتونو پرانیږي
مننه چې تاسو موږ ته زنګ وو هم مبارز صاحب او تاسو معلومات مهم تر لاسه کړل پښتنه جان تاسو د ابراهیم صاحب خبري واورید یو اوریدونکو و چې د تاسو خدا پښتنه وکړه چې تاسو په خپل څه فکر کوي چې آیا طالبان به پریږدي چې جنونی شونځي ته لاړ شي او آیا په دې را نږدې راتګ کې به مکتبونه پرانستل شي
ابراهیم صاحب خبرې ټولې پر ځای دي چې رښتیا خبره سي ولې یو څوک چې مثلا دا راځي په نړیواله سطح باندې دا وایي چې ما د افغانستان لپاره جنگ کړی دی د افغانستان د انانات لپاره جنگ کړی دی او نور خلک راغلي دي زما وطن یې خراب کړی دی نو کته رښتیا وای چې زه راځم خپل وطن جوړوم شل کاله وروسته تر اسی پر د پچی کښینې نو تاته خو ضرورت دی چې ته دا وطن ټول ته جوړ کې نه کې په ځان ته خپل فاميلي ته نو د دار لپاره ک مکتبونه دی نه کې خلاص ابراهیم صاحب ته زده داسي و چې دی مکتبونه نه کې خلاص نه دی اوس آی ام افغانستان ته کار کوي کبلې وته کار کوي دا به اول پر دا باندې به خبرې وکړو دویم مکتبونه به دی خلاصې کې اوس خلاصې کې شپږ میاشتې وروسته خلاصې کې یو کال وروسته خلاصې مکتب داسې شی دی کې دی نه کې خلاص سبا نړیوال پیژنې دوی نه والا کو دوی ته پیسې ورکول سي سبب په دغه ار کې د دوی سره دونه پیسې نه چې د جنریټر په چالانه کې شه افغانستان داسې یو وطن دی چې شل کال کېج پر دغه اېډ باندې پاتې شوی دی او داسې داسې یو هیواد دی چې و پیسې ته ډیر اړتیا لري موږ برق سوینه سي تر تیلو پر تر کور تر مصارف پورې ار شي چې دی نړیوال ورکی افغانستان ته نو کدی د رښتیا وغواړي چې پاچي وکی ځان سي شي او دغه مبارزه چې دا کړه د وزن ته ما مبارزه کړه نو باید د مکتبونو خلاص کی کدی رښتیا هم غواړي چې افغانستان جوړ کی اوله خدا خبر ده نو ډاکټر صاحب وخت به واخلي خو مبارزه دا کوو به بل لار نه لور بل چاره نه لور دغه موطن دی دویم چې کوم ستاسي تاسو چې زنګ وایلی هغه پښتنه وکړه د ماش په اړه باندې نو دا د استادانو ماش دی دا خبره رښتیا ده په کندهار کې دا اوس ماش تر استادانو پر نه رسیږي چون ټول دولتي ماشونه چې دی هغه تر اوسه پرې دغه نسته چې شي دی ولر سي یو بانک ته نسی تلای دویم کولر سي هغه خپل ماش هم واخلي اجازه نسته چې ډیری خپل پر ماش واخلي او درېم کوم ماش رسیدلی دا تر ټولو مهم دی دولت روسه پر ماش بشي ورسوالې نه دي تر استادانو پر تر کارمندانو پر نو دا ډیر مهم اړخ دی ا دویم کله رښتیا او طالبان غواړي چې مثلا د کم دولتي ادارې چې دا کار وکړي دا ټول ادارې چې هغه د اروپا او د امریکا د لارې فند سي دي او هغه د لارې دوی ته ماش راځي نو کله د رښتیا غواړي چې د ادارې پر خپل ځای پات د پاسپورت سوینې سي تر معرفه پوري ار ماش چې دی ټول د 8 د لارې راځي نو دا ماش هم تر هغه ټایم پر نه سي پاله کېدل چې تر کم ټایم پر طالبان د انجینو مکتبونه نه کې خلاص او شوسه ته د ازادي نه ورکړي چې دوی خپل درس وایي او خپل کار ته دی لارسی نو دا ډول ډیر مهم ټکی دی او پر یو بل باندې تړلې دي تر کوم وخت پرې چې دوی مکتب نه خلاص کی شو ستاسو د کار اجازه نه ورکړي دوی نشي کولای چې د افغانستان کې خپل ځان په نړیوال وپیژنې یا خپل ځان ته مثلا هغه کم اېډ چې راځي هغه دوی تر لاسه
پښتنه جان ډیر زیات مننه چې لمر سر دی په دې خبرونه کې ګډون وکړ ستاسو د وخت څخه مننه کو او ریدونکو له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو مشت زنګونه وهل او دا خبرونه مو لمر سره پر مخ یوړه بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو د مخکښ شې پروګرام وخت پاتره سي دلې دی تربیا مو پر خدای سپارم
موسیقی